نه ستړي مشه د شپې نه بجې دي تاسو مخه کلا زده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسرایل امنیتی کابینه له حماس سره دوربند تړون تصویب کړه. د اسرایل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر د اعلامیې له مخې امنیتی کابینه د جمعې په ورځ مازیګر مهال په غزه کې دوربند او د فلسطیني بندیانو د آزادۍ په خاطر د حماس په لاس د یرغمل شوو کسانو د خلاصون تړون تصویب کړ. سره له دې چې ځینو خیارخو وزیرانو یې مخالفت کوو خو تمه کېده چې دا پریکړه وشي. دا تلون روسته دا تلون اوس د روسي لاسلیکي توشي لپاره د نتنیاهو ائتلافي حکومت تزي کوم چې د یک شنبه پورز دا تلون د پلیکیدو لپاره لار هواره کړی. تر دې مخکې د اسرایلو د صدر اعظم دفتر تایید کړی و چې په دوحه کې مرکچي ټیمونه د غزي اوربند او د رغملو د خلاصون تلون لاسلیک کړی دی. تمدا د اسرایلو کابینه شنبه تر سره شي. د اسرایلو د صدر اعظم د دفتر په وینا تمه کیږي چې د حماس افراطي ډله به د اوربند موافقه سره سم راتلونکي یک شنبه پورز نوملنی یرغمل شوی خوشی کړي. د تلون لا 15 میاشتنۍ جګړې وروسته رامنځته شو. هغه جګړه چې پکې خزه تر ډیره ویجاړه شوه. دا بخند نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د پاکستان د حکومت غوښتنې چې ټول نیول شوی افغان کډوال ژر تر ژره راخوشي کړي. دا دغه سازمان د جنوبي اسیا څنګ نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي نو یې کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره لویرې اندېښنې سره مل وو، ځکه پولیسو د شپې چاپې او زورونې پیل کړې وې او په لسګونو افغان کډوالې په غیر قانوني توګه توقیف کړې دي. امنیسټی انټرنیشنل له پاکستاني چارواکو غوښتل چې سمدستي نیول شوي کسان خوشي کړي او هغه نوې پالیسۍ لغوه کړي چې له مخې په پلازمینه کې د پاتې کېدو لپاره د انوسي په څېر اضافي اسناد غوښتنه کوي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې لسګونه افغان کډوال نیولي او زورول دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO یو جیک پړی چارواکی وای په افغانستان کې روغتي ارتیاوی پیچلې دي. خود پر کېدو لپاره به دا سازمان لا نورو لورو سره په ګډه هڅو ته دوام ورکړي. د روغتي د نړیوال سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام اجرایوي رئیس مایک ریان چې له مل تخنیکی ټیم سره په کابل کې د NIDH په نوم له یو روغتي مرکز څخه کتنه کړې په بیان کې چې نن جمعې د افغانستان لپاره د دې څنګ په ایکسپانیا په خوانی ټوئیټر خبر کړی ویلي چې دلته ډېری روغتي اړتیا وشته چې پیچلې دي. خود د خبره د روغتي کارکونکو دنده او ژمنتیا له هم بخون کړه. غغلی ریان ویلي چې موږ باید د افغانانو د روغتي اړتیا او د پوره کولو لپاره هر ممکنه هڅه وکړو. زیاته کړې چې په ګډه موږ کولای شو د روغتي سیستم پیاوړتیا رامنځته کړو، د ټول افغانانو روغتي اړتیاوې پوره کړو او ډاډ ترلاسه کړو چې هیڅوک شاته پاتې نشي. او په پاکستان کې وی محکمه په خانه صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمنه بشرا بیبي د فساد په یو تاریخي قضیه کې مجرم ګڼلې دي. قاضی ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 14 او د هغه د میرمنې لپاره 2 کلونو د بند سزا د اعلانولو پر مهال ویل څرنوالې خپل قضیه ثابته کړه او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی. د تحریک انصاف ګوند پر مؤسس عمران خان او د هغه پر میرمنې د القادر یو سلو 19 میلیون پاوندو ټرست په قضیه کې د فساد تورونه لګول شوی، خو عمران خان او میرمنې هغه رد کړی او تر شای سیاسي انګیزې بولی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ غړی ویلی دی چې دوی بعد دغه سزا په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. بیا هم ستړي مشي زه فریده سیالم تخنیکی چاري زره تای روشن مخې ته وړي. رازو د افغانستان په تړاو نومړي راپورته نړیوال بانک په افغانستان کې د بیوزلۍ د کچي د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې دي. دغه بانک تازه په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بیکاری لوړې کچې او د توکو لوړو بیو د خلونو خوندیتوب سربېره بیوزلۍ کچې ډېره کړې ده. په ورته وخت کې وشمیر بیوزله کورنۍ هم وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له کبله ژوند لکړهونو سره مخ دی. تفصیل په دې راپور کې
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د تیرې لسیزې په پرتله د خوړو نه خوندیتوب او بیوزلۍ وضعیت لا پسې خراب شوی دی. دغه بانک پرون پنځ شنبه ناوخته د نړۍ د اقتصادي لید په اړه د جنوري میاشتې د راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بیوسلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال بانک د دغه راپور پر بنسټ د کورنیو ترمنځ د خوړو نخوندیتوب او بیوسلۍ د زیاتوالي لاملونه بیکاري او د سوداګریزو توکو لوړې بیې دي چې خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې هم یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د بیکاري او د توکو د لوړو بیو له امله یې ژوند له کړاو سره مخ دی. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه چې د 15 اولادونو مور ده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما مشکلات ما بسیار زیات است، به خاطر
ستونزې مې ډېرې دي. 15 اولادونه لرم چې له ما سره شپږ کسه ډوډۍ خواړه کیږي، خو د ګټې او راوړلو لپاره یې هیڅوک نشته. د سندلې لاندې یو من خلک دم چې برق لاړ شي سندلې بیا یخوي. نن له ډېرې ژړا مې سر په درد شو. ګاز، رومیان، پیاز، وړي هیڅ هم نه لرو او د کار کولو زمینه هم راته نه ده برابره.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مامور قبل دولت بدیم سلمه 3 سال
د دولت مامور وم، خو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال له دندې وشړلم. په دې 13 شاوخوا 3 کلونو کې به مې څه باندې 5000 بستونو ته غوښتنلیک ورکړی وي، خو په هیڅ ځای کې نه یم نیول سوی. له 4 فرشونو پرته مې د کور ټول وسایل خرڅ کړي دي. په دغه ساړه ژمي کې موږ د ډبرو سکاره په کیلو اخلو. اقتصادي وضعیت مو ډیر خراب دی.
نړیوال بانک هم دا شان په خپل راپور کې ویلي چې د کافی معلوماتو د نو ورکړې لکبله د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه وړاندوینې نه کیږي. د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې ښایي د افغانستان اقتصاد محدوده وده د پړسوب یا تورم د کمیدو لکبله تجربه کړي. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو چې کم عواید لري خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي لکبله ورته اقتصادي زیانونه متوجه دي، اغیز یې د پام وړ او پراخ دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د جنوري په 12مه نیټه راپور ورکړی و چې د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې به د بودیجې د نشتوالي له کبله ښایي ځینې مرستې قطع شي. یاد دفتر همداشان د جنوري په 6مه په یو بل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې روان میلادي کال کې 22.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د توکو د لوړې بیې او همدارنګه د افغانانو د بېوزلۍ په اړه باندې اندېښنه ښودلې وه. بل پلوه بیا د ملګرو ملتونو بېلابېل بنسټونه په افغانستان کې د روان ژمي په باب اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې لا هم د دغې ژمي 2 میاشتې پاتې دي. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټې درجه منفي شلو ته هم رسي. یو بېوزله کسان وایي چې د خپلو کورونو تودولو او ولادونو د مړولو لپاره دوی وسنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا تر اوسه د یخنۍ له کبله د لږ تر لږه 100 کسانو مړینه تایید کړې ده. په دغه راپور کې د هغو کسانو په ځانګړي توګه بېوزلو خلکو ژوند ته کتنه شوې ده چې هم د یخنۍ د ژمي سره مخامخ دي او همدارنګه دوی د بېوزلۍ له امله نه توانېږي چې د کورونو لپاره سونتو کې او د خپل ماشومان لپاره خواړه راوړي. له دې وروسته به ساسي په پیغامونو کې دا ورته خلکو ستونزې درته ولرو او بیا تاسو د ریډیو فرهنګي مجله هم تر سره مه هیروئ.
ملګری ملتونه ژمی هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخته شیبه بولي چې له بېوزلۍ کړیږي او د خپلو اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفي شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بیلابیلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغونشار ولسوالي دغه اوسیدونکو خپل نوم نه دی اخیستی خو له ورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغغ کوو سیدا خلاص کې دا ډیر خلک نه لري. نور د سون داسې مهم شان نسته سي دا د پکتیکا ولایت ګټه ترې واخلي. دلته کوله نه کارول کیږي. په طالبانو حکومت باندې مې دا غږ د سیدا د سون لرګي خلاص کې نور لدی څخه موږ ډیر راضی یو، ډیر منندو یو.
روسه له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګ کړه. د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ. خو هم خلک وایي چې د دغه بندیز له کبله په افغانستان کې د لرګیو بیې لوړې سوې، ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري، ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تش وي.
سی دمو دی ګلان دی ولسوالی کې ډیر زیات خلک دي سی وزمه ته هیڅ هم نه لري، بل زموږ کاروبارونه سی په دوه وختو کې هیڅ هم نه وي. دا یخو کې کاروزانی به هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کیږي. تر دوی و می اس مخته سی چا څه شی برابر کړی برابر وي سی نه وي، هغه بس نه اسي غریبانه.
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي چې د 2024 د کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې اویا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج شوي او لا هم ګڼ بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 نه دی کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,200,000 بی اسناد افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل سوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. له پاکستانه هم د 2023 نه دی کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بی اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کم سوې یا بنده سوې نه ده. ایرانی چارواکو مخکې ویلي و چې د روان مریض کال تر پایه به تر 2,000,000 ډیر بی اسناد افغانان له دغه هیواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپل وسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بې وزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمنې مرستې برابروي.
په افغانستان کې ژمی ډیر ساړه وي او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی 16 او تر هغې ټیټې درجې ته رسیږي. UNHCR په ټول افغانستان کې پر بېوزلو کسانو دودیزې بخاري اضافي نقد مرستې چمتو کوي او همدارنګه د ژمی د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپل مرستې کوي. موږ د غراز هغو کورنیو او کسانو ته چې د خپلو سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وسنه لري یا کورونه جوړوو او یا یې ترمیموو.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بېوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم وروسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دوه اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو، بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او 10 نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې له 3,25,000 څخه ډیر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغېزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت ناوخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیته شي، د افغانستان میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2023 نه دی کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغېزمن کړل. ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخاوني وله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې شوې.
په 2023 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو لامل د بشري ناورین مخه ونیول شو. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکو په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډرون کې دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15,000,000 وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمی په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخه کړل تر 3,600,000 خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بې ساره دی او په ځینې مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمنې مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د باکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چرچ وکړل ته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له دوو کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا یو میلیارد ډالر زیان اړوي. خو یو نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پانتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پانتون اقتصاد پو رفیودین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پریوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یو خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زمش کورونه دي دغه زمش زندگی ده. وګوره دا شپږ دې ما پلار په داس په نظر اخته دي خټي کې وروره تر ته وګوره دا زمش کورونه دي زمش خیمه دي تر ته مسره نو حکومت کومه کوي نه بل دغه را سره کوي وروره مش وجو ته جناس مش ماشمان وجو ته دي ته خدای کا دا ګولې ډوډۍ وسله ریا سرپناه لرو وروره ماجت مو ټوک ټوک دی په دغه کې زمش نارینه ولر دل منزونه کوي او داسونه کوي باران دی وسه ټوله خیمه را باندې ساتې دغه نه ځای نه پکښې کې و چې مش یا پکښې کې کښې نه یا پکښې کې ولارسو کښنیان مو دې ټوله ورځ میمنان لڅې پښې لڅ غوږونه لدونې شی ولا کلرو چې موږ یاده دیر په پښو کې
څه کم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمنی یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه د پیژندل سوي پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډیره نجونې او ښځې یې درنه بیه پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاری او بیوزلی ده او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازاری رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار محمد دی ما د ننګرهار د ګوشتې څخه. محترم زمونږ په کلی کې خو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی د غونډې ولسوالۍ په سطحه او ګوشته هغه ولسوالۍ ده چې د ښار څخه ډېره لرې پرته سیمه کې ده او تقریبا په سپیره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي. لومړني اساسي خدمات نشته دي او خاص کر زمونږ یو سیمه چې د کوزی او بری بیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري او نپوس هم غالبا چې ډیر زیات نپوس لري کنه. نو دوی د پاره څو روغتیایي کلینیک نشته دي. حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دي. هم جوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته. زمونږ د دې دوه کلو ناروغان اما کلینیک ته تداوی د پاره دي. خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانو بیخي شته نه دي. پکې په همدې اوس ساړه جمعې کې ناروغیانې لګېدلې دي. زکام دی سردردی دا د هډوکو دردونه دی وغیرہ وغیرہ نور ناروغی دی او خاص کر د ماشومانو ناروغی زیاتی شوی دی اړوند مسولینو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمه د پاره یو کلینیک منظور کی زکه ډیر لوی ولس پروت دی او دا سی یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کی او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کی داسې نه چې کلینیک وی ودانی وی پرسونل وی او بیا پکې دوایان نه وی اړوند مسولین زمونږ هغه غوري والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دادی ریڈیو ټول څه درمن اوریدون کو ټول کارکون ته ځانګړی سلام کوم هیله جو یاست ما دا وښتنه دا چې د علمان ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم دا وان وسیم خدیه ولاړ دي دونه به کیفیت دي چې یت سره کم خو نیټ کار نه برکې حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه برکې ما دا وښتنه د مسولینو سده چې د غزمر خدیه دلته یو پایا یادوی نوري د ماما کاری زبرنګ په ساحه کې ودرې دا ځای ډیر د خدو خدمت څخه خلاص مسلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مو کوم پدې خبرونه کې د بوست کلا ته اندیشنې پیدا شوې دي چې باید ژر غم وخورل شي
بلکې چې ما ولید د کلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یاد وبو لارې په دغه شش کې پر شاوخوا باندې راتللی شي
په افغانستان کې د ناول لوستون کې زیات شي
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي ډېر څه ترې زده کوم
شاعر حمیم جلال سیوی
غزل معمولا ډېر زیات د احساسات په وضعیت کې د انسان اړه لري
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولی آشنا کوي
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمه د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي
هله باندې پاکستان د حکومت نه چې دا لنډمهاله وخت لکه اوږد مهاله کې ستاره پورې خپل کار را یو طرف ته کو
د افغانستان د تاریخ د وی خور ارزښتمن عابد رنګ دوته اندیشنې پیدا شوې دي د بوست کلا ته مخکې تر دې چې دا اندیشنې در سره شریک کړم د بوست کلا پاړه حسین احمد زئی راپور لري
بوست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطی سره پراته ده د دې کلا د جوړیدو کرنیټه نه د معلومه خو د زینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1310 پورې واکمن وو د وی دفاعي کلا په توګه ودانه شو روسه د بوست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال به مهمه سیمه و ساسانیان له 2000 میلادي تر 1550 میلادي کلونو پورې واکمنان د ساسانیانو په وخت د بوست کلا دی یو مهم نظامی مرکز ترڅنګ دی یو مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شو د اسلامي فتواتو په لمړی کې د بوست کلا د خپل نظامی او تجارتي اهمیت لامل مهم ځای ګڼل کېده په افغانستان کې د اسلام لغ پرېدو سره د بوست کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره واده وکړه د بوست کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځنګړي استقامت او خپل لامل سلنن او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي
د ورستو کې د بوست کلا ته ورغلی یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندیشنه څرګندوي لدی ډلې لیکوال او فرنګ پال غنی حسن د بوست کلا د وضعیت په اړه خپل اندیشنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپل فیسبوک باندې لاري شریکه کړې ده هغه یادونه کړې چې د کلا ته دروازې په بیخ کې ځمکه د 25 سانتي متر په اندازه کیندل شوې ده په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر لدی سره زیاتی شي شاغلی حسن پښتنه کړي کدهغه کیندنی د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوی وي نو ولې دغه کار درې دلی او سرته نه دی رسیدلی. د همدې موضوع د لا روشانتیا لپاره صادق رښتینی له شاغلی حسن سره مرکه کړي او په پیل کې دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پښتنه ترې کړي ده.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد د ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بیلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لویدیځ ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتري په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا مشتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بیلګه ګڼلی شو. بوس کلا پاسل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خدا سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډېر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې ورستوي کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نشي نشانی مو لیدلې دي؟
چې زه خپل لنجدي می دا کلا ولیدل، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا ترڅنګ د کوم ششک چې دی د ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتي په شاوخوا کې مځکه کیندل شوی ده او ممکن دا ځکه کیندل شوی چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتي ژوروالی او یو نیم متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا د محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوی ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنی سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبيعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنه دي؟
دا سي د ځایو سدونکو دا سي ویل چې دغه خپل اوسنی ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه ځکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی ور باندې شروع سوی. نو اندېښنه دغه د ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا کلا ډېر لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک شا پر شاوخوا باندې د اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایې ته نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې شوې ده؟ د دې د نه بشپړې دو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی چې تر څو په خپل وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله په خاکې او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای تر اخلاص دي دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته دا ډېره مهمه ده چې مخې ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ حالته ولیدي او ډېر خواشینی سلو په دې باندې که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نسکو ته دې درخواست وکړي. دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې مسکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده، او کچېری د دوی د غفلت له وجوه سي لباده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي آبداتو ته په خاص ډول افغانستان او د مسکو په لړ کې دغه هم سفت د کلا ډېره مهمه ده، ارزښت لري.
لیکوال او فرنګ پال غنی حسن سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د بوسکلا دروازه په نړۍ کې د جنورا پرونو لمخې تر ټولو زړه بردار دروازه ده. د پتی خان بړیس ته نقل په مشهور ناره کې هم دغه دروازه یادې شي چې وایي کجوی دی کلابوس دروازې دی پر یو پتی خان وزي پر دابلې د مور سوی ناری دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناول نډیر مینوال لري او خلک غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشي شي ځکه تل وسلري او په خبرې د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمېر کسالیکوال خوشاله دي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلۍ، د شمه رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر ستریس دا کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختور په نور ویني، کم بختور په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته ځواب ورکم. او بل دا وي چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مو د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک آزادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي، بیا بل خصوص د ژمي په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډیر وي، هغه دکاندار وي که ماسل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصرفیت ولري، هغه هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله ثواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول په خوام ډیر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کېدل او اوس هم ډیر مینوال لري. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي، وینه چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې ویني ناولونه ویل ولي، او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډیر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکټرونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لوی ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یو لاتینی کلمه ده چې د نوی یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او تلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسنی ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسم او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو لکه تاریخي، ساينسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډیر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري تشباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډیر شمیر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمیر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمیر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمیر سره داستاني اثار هم پکې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریښې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینی پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په روسیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډیر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نوی وسایل هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمیر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودې کیسه ګڼي چې په افسانو پیل شوی، ریالیزم خپل کړي او د سیمبول په مرسته ژور رواني اړخونه راسپړلې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. غزل څنګه لیکل کیږي؟
لشاعر حمیم جلال زی څخه به واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي او لدوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپل تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت می د غزل لومړی بیت می په ذهن کې وی جوړ وی لیکلې می وی خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ورته سینه لیکل کیږي کله کله کینم قصدن کینم یو څه لیکم بیا یړن کم بیا یو لیکم بیا یړن کم کلمات بدل کم مفهوم بدل کم تشبیه و استعاره بدل کم نه ډیر بدلونونه فکر اولما سی بل اخره یو څه ترې جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساسات په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر انداسې ده، شعر خپل د احساساتو ژبه ده، موږ احساسات راخلو کلماتو کې اچو او نور سره شریکو. ایما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په ژوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو ورسره ولري نو بیا په غوسرت کې کولای شي چې خپل احساسات اسانه هم بیان کړي، کلمات ورته اسانه پیدا کړي، خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو موندل هم ستونزمن کیږي. همدا خبره د کله نا کله د انسانان د شاعرانو په شعر کې یوه داسې دوره راځي چې د جمود دوره شعر نشي لیکلای، ډیر وخت هم داسې پاتې کیږي.
اوس هم د ښاغلي جلال زی او غزل د دوی په شخ
زړه می غرزی خود رضای داسې د لکه چنوي سترګې هغه د فکلای داسې د لکه چنوي زوروي می مگر بیا هم د عادت زما خوښ دی ان خپش پر سبای داسې د لکه چنوي مینه دې زاین شرو د خدای خبر چې زیب چرته هغه بل انتهای داسې د لکه چنوي ما ویریګه مسلمان ما شقنی ول په غیخ کې گناہ ہمشی گناہی داسی دل کچنوی ستا پتک لدغ خارا سما زل خراب ندائی سپگمی خکاری خورنائی داسی دل کچنوی ما تا سوال دی پیدا شوی دا ہمیم دا چا لزیده چه خپا ہم بخندائی داسی دل کچنوی
لحمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خبرونه ولوراوه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري د تخنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شي ودی نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکن ده چې ډیر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. دا سجیرډو د فردا څنګه د تخنیکی برخې د مسول میرویس رسولی نظر می په دې برخه کې اخیسته دی دوی اکاسی په چک جمهوریت کې لوسته ده. هر هنر اصول لري. دا اکاسی د اصول په اړه بل شاخلي رسول څخه وره
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نه مساوي برخو ویشي، مثلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې ویشي،
یعنی دغه ټول منظره نه برخی
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شوی
یو شوی د دوا افقی او دوا عمودی کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونه کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړی
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مو داده
د مطلب مو داده سی یو منظر سی ویني تاسو باید درې خط دوه خطا داسې وباسي او دوه خطا داسې
یعنی دا عمودي دوه افقي
او دا په نه
برخه تقسیم
کوي او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپ چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راوړي
دغه د تقاطع په مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره اکسو کی باید هغه اوږه یو کی راسي
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شوونه پرې برخه کی هغه سم کی
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه تبی کرخه مثلا لکه لارې سندونه کټارې یا سوري دی لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیې
یعنی پریکښت نشته چې یو واکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځینو شان لکه لارا او لکه سوري دا ډیر مهم دی
او مثلا ته وینې دا مطلب دا رسدا ته سګوري لارا ده دا لارا اغه مهم شیطان خواتزی یعنی د تاسو ترګې د لارې سره مهم تعقیبې یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
سیدی اغه مثلا یو چرته یو کله زایده کله د غرده او دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی او دا ایتاس ترګي او خه دغه کراریزي هغه جکس خدميږي الته وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخشه یعنی د کټاری اخر باید یو دم پاکس کنی وي قطه شوی
نو
شایي باید
نه کدی سي مګرم اخر اخ یعنی کول راځي یعنی کټاروسي دغه کی د لیدونکو سترګي او خطبي
اه یعنی دا حرکت ورکوي
حرکت ورکوي او سينو دا شانس دي غوونه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کی کڅم د متوزی کړل چې دوا اوموجی او دوا افقی خطی باید ویستل شي لدی پرته تناسب پاکس کی پکاره
تناسب بل داده سه یو سیمتری پاکس کی کده سی وی بعضی وقت یو تاسه اکس تا یو چوکات جوړ کی مثلا هغه شی په چوکات کې راولی لکړکې نه سه اکس اخلی مثلا کړکې په کې راسي او د کړکې شاته منظرې د ښکلی راسي یا دروازه یا مثلا ل عکس د کولی ون اخلي ته د نورو پانو شاته شاته ګوري او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلي ته د چارګرد شاخه د ونه پانی راسي دا دم دې یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شه
تناسب دار سه تا شای په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې تل تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ وروته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یو غار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونه ډیر زیات شوم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو اغه دروازه یو کما معلومی شو بیا ورسته دی لکه عکس دی په چوکاټ کې شي دی کوټې په دیوال باندې د سیاو شای
وسم
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډېر ښه خرسي ووسی تل خطر هغه عکسو تم دغه وای مینیمم او ته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شی ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کور ته جلبوي او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دا مې او سټایل دی اکا سیدا چې بعضی اکسان اخلي دم
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو په واکس کې دي چې د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غمن نه وی
نه وی زیاتره خالی شي مثلا هیڅ چالت نهسته مثلا
لکه اسمان
لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دا پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنيسته توجه جذب نکي
رسول صاحب تاسو ویل چې کله نه کله د خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
دا ډېر جالب سوال او ډیر سخت سوال ده. او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل عکسونه واخلي او دغه وخت کې نو ښکاری نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې هلته لږ زره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داسې شان دي چې دغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بدکاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډک شوی وي نو
ډک شوی مکم هلته ته هغه د تا مهم شی چې غواړي غو عکس واخلي هغه داستان چې ته د عکس غواړي چې جوړ کې هغه له بینه وړي تاسو سرګي خو ته وړي نیم موټر مثلا التا اټس په دغه سکه ده
مانانلری په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرمولا مموزه کو چې دا او مولي او درې او فقي خطي په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب پکار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام شه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدی تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسول څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیات افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتې ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوه میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه غوښتې دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوی میاشتې لنډ مهلت دی ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې وی محکمې د شاوخوا دوه میاشتو لپاره د بی اسناد افغان سندرغاړو هنرمندانو د سنولو پریکړه ځنډه ولیدا. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغه چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نوي شوي دوی د خپل هیواد ته نستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل له اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې د حکم په خپل ډول کې لمړنۍ هغه دی خو ځینې افغان هنرمندان به وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغانانو د نیولو لقبله کړي چې د لنډې مودې لپاره ومنل شو. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزې ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنې واجب ده هغه موږ سره یو ځای په کډون کې چې موږ تظاهرات وکړو بیا موږ یو عریضه وکړه د محکمې ته او دا محکمه ته هنرمندان لپاره فیصله وکړه. دا فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره دا بس نه کوي. نو هیله مند یم پاکستان حکومت نه چې دا لنډمهاله وخت لکه چې تر هغه پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کال کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
فیصله وشوه یو خو نیول دی بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونه سرسری یو کاروبار نشته دی نو زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ دې ځین الله شو افغانستان ته زمونږ خو بل فن ازده نه دی زمونږ کاروبار شته نه خطر سره مخ کیږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پانتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روان جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږ 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولي دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یون ایچ سی آر له لارې پناه وغواړي. که چیرته د دوی قضیې دوی میاشتې وروسته عمل نشي، نو د پېښور د علي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زحمت شي بر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن اسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چھوڑما زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خودن زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے 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 نسکو روم دے تشوم خودن پیالے نسکو روم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے کرے خالق خالق میں ککرے سجدے تنا د پیدا کرے دندیا ماتوم دے لگوم خود نہ تندیا ماتوم دے لگوم خود نہ پیالے 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 نسکور ومت شوم خودن پیالے نسکور ومت شوم خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگوم خود تندیا مات دے لگوم خود نہ